د امریکا غاک د ځانګړي مرکه قدرمنو لیدونکو او ګرانو دوستانو زموږ سلامونه ومني. نن په خبرونه کې داسې یو میلمه چې د سپتمبر 13 نیټې د حملو پر وخت په خپل په نیویارک کې وو او دا ترخی خاطرې په خپل سترګو لیدلې دي او د هماغو شیبو ځینی ترخی او ځینی هم د درس او پند وړه خاطرې موږ سره شریکې کاندي. خالد حدیث یو افغان ژورنالیست چې په ډیرو نورو ډګرونو کې کار هم کړی دی، لیکوال هم دی، موږ سره د امریکا غږ د ځانګړي مرکې په خبرونه کې مل دی چې ورته ښه راغلاست وایو. حدیث ستړي مشي
دوستان، سلام نوې شایسته خور ستاسو اوریدونکو ته هم
ډیر مننه. حادثه تاسو د سپتمبر 13 د بریدونو په محل په نیویارک وي، د هماغې ورځې شیبې نه وي پیل کوو.
شایسته خور، لمړی خو هغه ورځ رښتیا هم یو ډیره په اصطلاح د هیبت ډکه ورځ وه. زه خپل ځینې دوستان مراغلی و ته غوښتل چې د لندن ویزه واخې، نو ما ساره 8 بجې هغه د لندن سفارت مخې ته ډراپ کړل. زموږ یو بل ما وخت کې ځینې د ځینو اخبارونو ځینو مجلو سره هم همکاري لرله، نو ولاړم دغه 130 واټر سټریټ ته ولاړم چې هغه خپل په ډاون ټاون کې دا د ورلد ټریډ سنټر سره بيخي یو 4-5 کوڅې اخواته موجود دی. نو هلته چې زه ولاړم، زه په یو همکار سره اخته وم، زموږ یو بل همکار راغله، ما ته چې هلته تلویزیون ولګوه، نو ما ورته وویل چې تلویزیون کې څه شی دي چې د تاسو وایي چې تلویزیون ولګوئ. دغه کې ټکر وسو د الوتکې د ساوت ټاور سره ټکر وسو. نو بیا هغه موږ په دا وخت کې خو نه لر نه کې وارخطا هم سولو، په ریموټ پسې مو کتله، دا راته وایي چې ریموټ پرېر د کلکین کې وګور، ځکه موږ هلته یو دېشم منزل کې دا د فیز 1 بلډینګ کې وو. نو وای کلکین زه خورته وګور، نو چې موږ ته هلته لمبې راپورته کېدلې، دودونه راپورته کېدله د هغه ځای څخه، نو موږ واقعیا دا یو حادثه بلله. موږ د همدې سیل کو، حتی ما هغه وخت کې کامره راواخیستله، ځینې انځورونه مې اخیستله چې هغه د فلایټ 115 راغې په نورت ټاور کې پسې عمر دي. نو بیا ټول په دې یقین سول چې دا یو حمله وه. واقعا یو د هیبت ډکه ورځ وه، او بیا خصوصا په داسې ښار کې لکه نیویارک غوندې د نیویارک غوندې د هندارو ډک ښار دی، او داسې یو پېښه بیخي یعنی د تصور څخه لیرې خبره وه. د افغانستان په تاریخ کې هم یو نوی باب و، او دغه پېښو په تړاو باندې یو فرصت و چې افغانستان یو ځل بیا په دې وتوانېدی چې پر پښو ودرېږي، د یو حکومت څښتنسي، د یو اردو څښتنسي، د نظام د بنسټونو څښتنسي.
شو حدیث د دې بریدونو له کبله خپل په نیویارک کې زرهاو کسان وژل شول، خو وروسته د دې برید نه هم چې د تروریزم سره نړیواله مبارزه شروع شوه، په دې ترڅ کې هم کسان وژل شول. د دې بریدونو له کبله په نړۍ کې د تروریزم په ضد نړیواله جګړه چې پیل شوه، ستاسو په نظر افغانستان څنګه بدل کړ؟
یو خو خپله د تروریزم ضد جګړه رښتیا هم لکه تاسو چې و پرمایله، د انسان وژنې په برخه کې یعنی ډیر زیات د تعداد په حساب باندې په نړۍ کې ډیر انسانان تل سوله، چې واکنده د خفقان خبره ده. ولی په افغانستان کې یو نوی باب و چې پرانستل سو، که څه د امریکایانو راتګ په افغانستان کې من هیڅ د نظامی حضور څخه چې توجه کېدلای نه سوله، تر هغه خواته یعنی خپل افغانانو 2 ځله انتخابات 3 ځله وکړه، خو 2 ځله انتخابات یعنی واقعا د ستایلو، او دی په لومړي ځل باندې په اصطلاح د ترانزیشن یو دغه ایکسپیرینس کوي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې نو پیش شوی. او خپل عام افغانانو د بیان ازادي، د حقوقي ازادي، مثلا تجارتي برخه کې پرمختګ، او په سیاسي برخه کې پرمختګ، افغانستان یو سټیج تراغي په نړیوال شکل باندې، افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو د پام وړ ډګر وګرځیدي.
نو خو تاسو د جګړې ناورینونو د خالد هادي انځورونو په نوم کتاب هم چاپ شوی دی، دا کتاب زړه بوګنون کوي هم دی، خو د انځورونو په ژبه د افغانستان د جګړو تاریخ او تاریخي حقیقتونه په ډاګه کوي. په دې اړه زمو قدر منو لیدونکو ته یو څه وایاست.
ما خپل د خصوصا د پورتو جرنالیزم په برخه کې تقریبا د 15,000 په شاوخوا کې ځنی انځورونه چې هغه د افغانستان د مایوبینو انځورونه دي، یا مثلا هغه کسان چې په افغانستان کې د جګړې په دغه کې خپل د بدن اعضاوي د لاسه ورکړي دي، دا ما زما سره ثبت یو. دارنګه په ډیجیټل پورتو جرنالیزم کې تقریبا د 2,00,000 په شاوخوا کې انځورونه را سرهسته. نو ما خپل دوا کتابونه چاپ ته آماده کړی وو، ولې یو په اروپا کې چاپ سو چې هغه د جګړې د جګړې د بدبختۍ په حساب باندې چورتو یو ډیزاستر راپور په نامه باندې دی چې دغه اروپا کې چاپ شوی دی، او یو بل چې اوسم چاپ ته آماده دی خو متاسفانه دروسه پرې مو داسې پبلیشر نه دی ورته پیدا کړی، چې دغه کې تقریبا 2 ورځې مخکې هم پر همدې باندې مې هڅه کوله چې په ترکیه کې چاپ کو. نو دا واقعا افغانستان په تیرو 50 کالو کې د جګړې د یو داسې بدبختۍ سره مخ دی چې هر فرد او هر کورنۍ ځنې اغېزمنه شوې ده، او په دې برخه کې موږ په افغانستان کې یعنی خصوصا د مایوبینو په برخه کې د نړۍ یعنی یو بېساري هیواد یو، ځکه افغانستان په نړۍ کې دونه مایوبین چې په خپل اوس په افغانستان کې دي شاید د نړۍ په هیڅ هیواد کې نه وي پاتې، دونه مایوبینو مثلا یتیمان او کونډې، ځکه دا یوازې د امریکا د جنگ مثلا نه وه چې په 13 کلن جهاد کې موږ سره پاتې ده، بلکې دا دانی د روسیې د اشغال د وخت څخه هم دغه جنگ شروع دی، بیا کورنۍ جګړه وه، بیا طالبانو جنگ و، بیا 13 کلن جنگ و. نو واقعا هر کور هر فرد د دې سره اغېزمن شوی دی، او ما هڅه هم دغه ده چې دغه په یو شکل د اشکال باندې و نړیوال ته ورسوو چې جګړې په افغانستان کې د افغانانو ژوند ته څومره زیان رسولی دی.
متضاد د اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمه او نړی باندې د ژور سيډنيز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیوني خبرونه.
تاسو د همدغو انځورونو په ترڅ کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر یوازنی انځور هم اخستی وو او رایستلی وو، همداسې ده؟
بله، اوکې. دغه کوم انځور چې موږ دغه کړی وو د تقریبا هغه اصلي اوریجنل دغه ما خپل په کتاب کې هم چاپ کړی دی، دغه کاپی رائټ هم زما سره امریکا کې سخت دی، او دغه انځور تقریبا د 1992 کال کې موږ اخیستی وو، ولې د انځور دغه کارت چې کوم خپل چې د کوم کارت دی دا د 1980 کال کارت دی، هغه وخت چې روسان لا نه وتلي. ملا محمد عمر اخوند ملا معصوم اخوند سره په یو ګروپ کې وو، او کله چې هغه وفات وکړي بیا نو د جبهه معصومیه په نام باندې په سنگسار کې د کندهار یو نوې جبهه پرانستل چې د مولوی محمد نبی په ګوند پورې مربوطه وه. نو هغه جهادي کارت چې کوم زموږ لاسته راغلی وو د هغه عکس څخه ما دا عکس راخیستی وو، او بیا مو په نړیوالو مطبوعاتو کې هم نشر کړی دی.
د دې کار دپاره د خطر سره مخامخ نه شوي، آیا طالبانو تاسو ته ګواښونه ونه کړل د دې کار دپاره؟
نه ځکه دا چې طالبان د زیاتو مشرانو سره د نږدې پیژنم، کله چې دا عکس مطبوعاتو ته هم راوته ما د هغوی سره په دې عقله باندې خبرې هم کړې وې. کاپی رایټ موجود دی، دغه یوازنی عکس دی چې په ما پورې اړه لري، درته اخوا پورې نور انځورونه چې دي هغه زما نه دي.
افغانان وایي چې امریکا د دوحې د تړون د لاسلیک له لارې طالبان ته پخپله په یو د پاسه 2000 کې طالبان یو راوپرځول، خو بیرته په واک د بیرته راوستو په برخه کې لار ورته برابر کړه. تاسو په داسې یو موقف کې یاست چې طالبانو سره پاتې شوي یاست، تاسو هغوی دپاره عکسونه اخیستي وو او د هغوی په اصطلاح فوتوګرافر هم پاتې شوي یاست. د طالبانو د راتګ پایلې د افغانستان دپاره تاسو څنګه وینئ؟
د طالبانو لومړی دوره کچې راواخو، د لومړی راتګ د طالبانو په داسې حالت کې وسو چې افغانستان واقعا د یو کورنۍ جګړې څخه ځپل کېده، او داسې جګړه چې شاید په نورو ولایاتو یا په نورو سیمو کې به بل ډول وي، خو په کندهار کې بيخي یعنی داسې یو سیستم و چې یوې پوستې د بلې پوستې امر نه مانه. نو داسې حالت کې چې نه دا چا هغه ښځه خوندي و، نه چا اولاد خوندي و، نه چا مال خوندي و، په داسې حالت کې طالبانو راتګ د افغانانو لپاره یو زیری و، ځکه دوی غوښتل چې د فساد مخه ونیسي، دوی غوښتل چې د دغه ناورین چې دا کورنۍ جګړه د دې مخه ونیسي. بیا دغه سکندار ته راغله، کندهار کې د خلکو استقبال او د خلکو هغه
هماغه خلک د افغانستان د هرې کورنۍ لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل، تاسو کورنۍ نشته چې جنګ نه وي ځپلې، ولې د افغانستان وګړي او ولس یې د یو کس او هغه هم چې هغه افغان نه و.
شایسته خور دغه ځای ته ما راتللم چې د افغانستان کله چې ولایت ونیول سو، کله چې مثلا نور ولایتونه ونیول سو، کله چې کابل ورته تسلیم سو د طالبانو ته په 1949 کې، یو شی چې د طالبانو په حکومت کې موجود و هغه دا و چې خپل ملا محمد عمر اخوان ما خپل د نږدې لیدلې په وارو وارو دفتر کې مې کار کړی دی. یو شی هغه دا و چې هغه ډیر داسې یو مجذوبه سړی و، چندانې ډیر زیاتې د افغانستان په دغه کې خپل مثلا هغه رئیس الوزراء ټاکلی و، وزیران ټاکلی و، ځینې مشاورین ټاکلی و، خو هغه پر وخت باندې ځینې معلومات سم نه ورکوله. کله چې افغانستان ته د ټول افغانستان واکې په واک کې واخستې، یعنی د دې هغه سیاسي لیدلوري هم اوغند تکامل ته نه رسیدلې. ځینې غټي غټي ستونزې چې هغه مثلا په افغانستان کې یو لکه مثلا ډاکټر نجیب وژل و، د بودا د مجسمه ورانول و، یا مثلا ځینې نورې پیښې راغلې، د هندوستان هایجک تیاره و، د روسیې مثلا تیاره راغله په افغانستان کې په زور کښېنول، یعنی داسې د اسماعیل خان نیول او بیا د هغه تښتېدل، دا ځینې هغه مسایل و چې خپله د ملا صاحب په دفتر کې یا د محمد عمر اخوان په دفتر کې کله چې دته دفتر ته د ځینو شیانو په اړه معلومات رسېدل ډېر سخت په خواشینۍ کېدی. یعنی دا دې مطلب لري چې دوی هغه سیاسي پختګي په هغه وخت کې نه درلوده.
نو په صورت د القاعدې سره د طالبانو اړیکو په تړاو څه معلومات لرئ؟ تاسو څومره وخت به ونیسي چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځالې بدل شي، لکه څنګه چې اکثر کارپوهان په اړه اندېښنه کوي؟
شایسته خورزه ده، یو شي څخه زیات ډارېږم چې هغه د طالبانو اوسنۍ سیاست دی. د طالبانو په تیره دوره کې د اوسامه سپارل یا نه سپارل دا خو په طالبانو پورې اړه درلود، لیکن هغه وخت هم دغه ویره موجوده وه چې کچیر اوسامه بن لادن و هم سپارل سی، بیا هم امریکا پر افغانستان باندې برید کاوه، ځکه دا حالت همداسې جوړو لکه اوس چې د ښځو مکاتب دي. کچیر ښځو مکاتب پرانیستل سي، طالبان به نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي، ځکه دوی پالیسي د نړیوالو هیوادونو لپاره یو ډول ګواښ دی، نړیوالو حکومتونو لپاره. نو دوی دغه شي ته مخکې هم متوجه او په اوسني سیاست کې د طالبانو یو شی چې تغییر لیدل کېږي هغه دی چې طالبان په تیرو شلو کالو کې دوی په خصوصا د پاکستان هغه سیاست کاپي کړی دی چې دښمن ته وایي غلطه وایي غلا وکړه، او کور خاوند ته وایي چې بیداره اوسه، هغه دوه مخي سیاست خصوصا د یوازې د تروریستي برخو په دلو په برخه کې دی اوسه سیاست مختوړي وسوم ځنې نشي لدل کېږي. مثلا په کابل کې د یمان الزهري وژنه د خپل یو تصادف نه و، ولی په برخلاف د امریکا سره هر ورځ په قطر کې بلان هغه د هفته یو ورځ د امریکا او د طالبانو استخباراتي ګروپونه د داعش د لمنځه وړلو په باره کې خپل اکورډینات سره شریکي او خپل معلومات سره شریکي دا هر ورځ په تیر دوه کلونو څخه دا غونډې نان سټاپ روانې دي، ولی په یوازې استخباراتي کچه باندې. نو د یوې خوا څخه د داعش ځپل دي، د بلې خوا څخه د داعش مثلا راپرځه پنځول دي. په دې خاطر دا یو سیاست دی ځکه چې طالب په دې پوهېږي چې په اوسني حالات کې ستونزمن حالات کې دی چې دغه سختو اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، سختو اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دي. د دې لپاره دا یو اړتیا ده چې دا گیم ولوبوي. همدارقم دا گیم د القاعده په باره کې هم دی، د ټي ټي پي په باره کې هم دی. ټي ټي پي مثلا په افغانستان کې وایي چې طالب مشران وایي چې په افغانستان کې موجود نه، پاکستان همیشه تور لګي چې دا په افغانستان کې موجود ده، ولی دا ښکارا حقیقت دی چې د ټي ټي پی ډیر کسان د طالبانو سره خپلوي لري. دا طالبان چې تللی وو په دغه وزیرستان دي ځای کې د کسانو سره ودونه کړی دي، مثلا نورې په وو په کورونو کې اوسېدلی دي، د وې سره دوستي کړی دي، هغه په افغانستان کې ځینې اته پر دندو باندې دي. دا ښکارا مثال دی چې خسترګې نه پټیږي، ولی که د پاکستان سره هم یې او که د نړیوال یا خپل د امریکا سره هم یې، طالبان د تروریستي برخو کې هغه سیاست لوی لکه څنګه چې پاکستان په تیرو 50 کالو کې د افغانستان په پالیسي باندې نړیوالو سره لوبولې دي.
خو بیا هم د تجربو نه باید زده کړه وشي. د طالبانو د بیلو ډلو ترمنځ حادثه د رقابتونو خبرې اورو، د اولې او اوسنۍ دورې توپیر په څه کې دی کله چې دغه رقابتونو ته وګورو او څومره شدید ښکاري ستاسو په نظر؟
د طالبانو په تیره دوره کې خپل د عمر خان په موجودیت کې یو هغه وخت کې طالبانو یو ډول یو ګروپ وو، یعنی ګروپ نه و. زما ښه په یاد دی کله چې په 1995 کال کې کندهار کې امر وسو چې سیګریټ به د طالبانو په لیکو کې سکول باندې، یعنی دغه امر تر بدخشانه پورې هم چې کله طالبانو افغانستان ځینې سیمې ونیولې دا امر عملی کېده. ولی متاسفانه په اوسنۍ دوره کې د مشرتابه برخه کې هغه کاریزما نه ده موجوده. یعنی مشکل دا دی ګوره، یو پرمانه د مثال په ډول اخم د ودونو په باره کې دي. دا اوس هم کابل کې هر ورځ د طالبانو مشران دوه ماده درېم واده کوي، تر اوسه پرې نه منل کېږي. په دا چې دوی څنګه لار ورته سمې هغه بېله خبره ده. د اولادونو په برخه کې چې وزیر یا رئیس یا قومندان نسي کولای چې خپل د کور کورنۍ غړي یا اولادونه په خپل بستون باندې وټاکي، ولی دا ښکاره خبره ده. اوس هم د ځینو وزیرانو اولادونه دوی سره کار کوي یا که دوی سره نه کوي، د دوی په توسط یا د دوی د واک څخه په استفادې باندې په بل وزارت کې ناست دي. یعنی هغه شیبل خپل په اوسنۍ مشرتابه کې یو نیمګړتیا ده چې تیر دوه کاله د حبت الله اخندزاده یوازې د خپل واک په انحصار کې تیر کړل. یعنی دا هڅه وکړل چې په کابل کې هغه کسان چې د په خپل ډله کې چې ځینې ځواکمن کسان لکه جلال الدین حقانی زوی مثلا سراج الدین حقانی یا مثلا خپل د ملا سلام حنیفي چې د شمال د طالبانو مشرتوب تر غاړه دي، د دې په کمزور کولو باندې لګیاو. او په مقابل کې کندهار کې یو ډول ملک توافی داسې جوړ کړی ده چې په کندهار کې د کابل احکام نه منل کیږي. یعنی حتی کندهار کې د یو کوچنی رئیس یا د یو کوچنی مامور ټاکل هم د عبدالله اخندزاده په امر کیږي. حتی ځینو وزیرانو ما ته خپل د دې یادونه کړې ده چې کندهار ته مو رئیس استولی والی پر شا لیکلي چې دا ستاسو صلاحیت نه دی کندهار کې د دې رئیس ټاکل. یعنی دا خپل هغه څه دي چې د عبدالله اخندزاده واقعي یو ډول ځانمن کړی دی. بل خبر دا چې عبدالله اخندزاده یو بل غټ مشکل لري چې هغه د قومیت فعال دی، چې اوس مثلا په افغانستان کې خپل عام طالبان چې هغه کم مشران یا په کابل کې دي یا په نورو ولایتو کې دي، ټول د دې څخه سر ټکی چې قومیت پالي. یعنی خپل اوس په کندهار کې کچیر تاسو د نورو د کوم پرسنټیج وګوري په دولتي برخه کې به تاسو ته 95% یوازې نورځي په کوم په دغه کې راسي. یعنی دا مش مشکلات چې د یو مشر په صفات باندې صدا محمد عمر تر بلی
تاسو سره په تماس کې دي، تاسو سره همیشه په ارتباط کې دي، خپل ولس خپل خلک عام وګړي څه وایي، په دې کې د کومې یوې ډلې ملاتړي ډېر دي؟
طالبانو کې کچیر د پنړیوال سیاست کې دا یعنی بهرنۍ سیاست د طالبان تراسو د طالبانو ګروپ یو ډاله ده، هیڅ کله بیل نه دی، د ټول یو نظر دی، د ټول یو فکر دی، یعنی د پنړیوال سټیج کې. ولی په داخل کې طالبان خامخا ستونزې لري، دا خو شاید طالبان به په خپله ووایي یا نه وایي، کني په تیرو دوه کال کې خپل خلیفه صاحب سراج الدین اکانی شپږ اووه ځله خفه سوی دی، کور کښېنستلی دی، ځینې مشران دغه دپاره بېرته په جرګه ورغلی دي چې بېرته یې راولي. یعنی دغه ستونزه اوس هم طالبانو کې موجوده ده، د دې د پالیسۍ په اساس باندې ده، خصوصا داخلي پالیسۍ په اساس باندې دغه خفګان رامنځته کېږي. بیل بیل اړخونه لري، ځینې شاید د کندهار طرف زیات پلویان ولري، خو په اوس اثر کې تر څونه چې ماته معلومات یا د افغانستان د نورو ولایت د خلکو سره زه په تماس کې یم، تر ډېره د کابل اوسنۍ هغه مشران چې په اوسنۍ اداره کې موجود دي د هغوی ملاتړ زیات کوي، ځکه چې هغوی د نړیوال تعامل په برخه کې، د ښځو د مکاتیو په برخه کې، د ښځو د زده کړو یا مثلا د کار په برخه کې یا د نورو هغه بیسیک هیومن رایټس په باره کې چې کوم نظریات لري هغه ډېر مثبت نظر واغته د کندهار.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ لارې په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
حدیث د طالبانو د بنسټګر او پخوانی مشر ملا محمد عمر سره تاسو مخکې ول چې کار مو کړی دی لنګیدې نه او لیدلی مهم دی، هغه د القاعده ډلې د مشر د پاره خپل واکمنی قرباني کړه، خو اوسنی مشر یې د دوه د تړون مخې د القاعده سره د پیکون ژمنه کړې ده. آیا اوسنی مشر یې د پخوانی خلاف روان نه دی ستاسو په نظر؟
کچیر لمړی د دوه تړون تر اسو د افغانستان د جنگ د ختمېدو د پاره، خصوصا د طالبانو شل کاله په جګړه کې تیر کړی او زیات قرباني ورکړې و، زیات کسان یعنی طالبانو کې داسې کورونه نسته چې شپږ ورځې کسان د کورنۍ څخه تلفات نه لیدلې، په دغه سي او ستړي حالت کې چې واقعا طالبان له جګړې څخه ستړي سي، و د دوه تړون چې و دا یو اړتیا و، یو مجبوریت و طالبان د پاره، د دې د وخت بیا راتګ د پاره مثلا یو اړتیا و چې دی نه یوازې دا چې مشرتابه د خاص خبر، بلکې ښکته طبقه طالبان چې کم دي هغوی هم په دې باندې کانس ولا چې تر دغه ځن شانو باید تیر سي یا ځن شانو باید قدم واخلو، او هغه کې تر ټولو تریخ کم قدم چې و هغه دغه د افغانستان به نړیوال ته د ترهګری په بیا ځاله نه بدلېدو یا مثلا نه ګواښ باندې ولاړو چې خپل د طالبانو هغه د ایدیالوژیکی پالیسی په ټکر کې و، ځکه طالبانو همیشه د جهاد او د اسلامي ارزښتونو خبره کوي، ولې کله چې د قرآنی نسخو تراسو جهاد باونډری نه لري، یعنی د خپل باونډری ورته وټاکل، یعنی دا خپل په دې کې یو غټ مشکل وو چې د افغانستان د حدود باندې نه پراړی او نه بل چاته اجازه ورکړي چې د دې د ټراټوري څخه مثلا استفاده وکړي او نړیوال ته یو غوښ باندې واوړي، نو دا یو مجبوریت وو. خو ما لکه څنګه چې درته وویل مخکنی مشر کې ستونزې په دې کې وي چې په ځینو شانو کې ځینې اقدامات ډېر وخت لمخ کې کېدل او هغه مشر به ورسته خبره ده، خصوصا لکه د ډاکټر نجیب وژل و یا د بودا د مجسمه وژل و، چې هغه واقعا زه د دې پیښې شاهد یم چې خپل ملا مدمر خان په دې مسله باندې نو خبر کله چې خبر سو سخت خواشینی په دې مسایلو باندې، لیکن یو خبره ده چې په اوسنی مشر کې شاید ځینې نیمګړتیاوي به وي، خو ما لکه ما چې ویل چې په نړیوال سټیج کې په نړۍ د بهرنی سیاست کې طالبانو تګلارې ډېره مثبت ده پر د دوارو مشرانو پر کمپیردو کې مثلا په دې خاطر چې هغه یو څه سختريزي طرف زیات نه وځه کې هغه یو داسې سړی و چې نه خلق لیدلې و نه دنیا لیدلې و نه مجذوبه سړی و ولی وسني مشر تر ډیره زیات وخت په پاکستان کې تیر کړی دی مثلا د دنیا د رسم او رواج سره بلد دی
عادي سي خای ځین نور هی ودونه لیدلې وی خو د خپل ول سره نه ګوري بیا ویل کی چې د طالبانو ډلې ځین ځواکمن مشران حادثه د خپل نفوذ لپاره هم ډیر هلې ځلې کوي د بیلابیلو بارنیو ډلو لکه مثلا القاعده داعش تي سي پی او نورو سره دوی اړیکې پالي ستاسو ارزونه په دې برخه کې څه ده
ځینې نشي ستا چې ایران د طالبانو په ځینو برخو کې نفوذ زیات کړی دی همدارنګه د ازبکستان اسلامي ډلې یا مثلا د پاکستان ټي ټي پی ډلې خپل القاعده ډلې چې ښکارا مثال د ایمن الزهاري راته کابل ته د دې دغه نشي د دې اثبات رسي چې طالبان ځینې ډلې په دې هڅه کې دي چې خپل نفوذ د تقوی د خاطر څخه ځینې بهرني استخباراتي ډلې یا اسلامي په اسلام بنسټپالي ډلې د خپل حضور یا د خپل غځواک لپاره د ځان سره نږدې کې اوس کوره ښکاره مثال په کندهار کې اوس د سلیماني روختون جوړول دي چې د خپل یعنی یو ډول په داسې حال کې چې د طالبانو ټوله پالیسی حتی د بهرنی چارو د وزیر په کچه باندې هر ورځ پر ایران باندې گزارونه کوي ولی په کندهار کې بیا په ډیر آرام شکل باندې داغه لپاره روختون جوړیږي داغه پناه باندې مثلا مکاتب جوړیږي د خپل یو رقم نفوذ دی چې په داغه سیمو کې په ځینو مشرانو کې کړی دی مثلا د ځینو خاص خه پالل کیږي حتی په ځینو داس مشرانو باندې خپل طالبان څخه زاورمه په دې تور دی چې د ایران نږدې ملګری دی دا واقعیت دی د خسترګنس پروټه د طالبان اوس د ټي ټي پی یا د داعش یا مثلا خپل د القاعده د په جلا جلا ګروپونو برخه کې ملاتړ لري او د غوی د نفوس څخه استفاده کوي
بله د سیاسي مشرانو د مشورو او د تجربو نه هم کار نه اخلي ور باندې بندیزونه هم لګولې دي خو د دې نه وړاندې آیا تاسو غواړئ چې افغانستان ته لاړ شئ او که هلته لاړ شئ نو تاسو مشوره به د دې مشرانو د پاره څه وي
افغانستان ته زه تیر کال هم تللی وم بیا به هم زم خپل وطن مې دی او نه دا چې یوازې د طالبان د خاصخه شو وضعیت او ش سلوک او په اصلاح ش ملما پالنه مو وسوله یو شی دا دی چې موږ په نږدې راتلونکي مونیت دی چې لارس افغانستان ته او په دې باندې مو صلاح هم کړی د طالبان د ځینو مشرانو سره په کابل کې هم لیدلې دي چې د شوزو د کار او د زده کړو په حق باندې کچیر ممکن وي موږ خپل د طالبانو د مشر ملا ایت الله خانزاده سره ووینو او دغه ستونزه په یو افغاني شکل باندې مثلا حالو پاسل سی یا په هغه شکل باندې د ایت کنات ورکړل سی چې افغاني جمعیت څه غواړي ځکه غټ حساسیت دلته موجود دی چې دنیا دا فکر کوي چې د طالبانو مثلا سخت دریزه ده او طالبان دا فکر کوي چې دا د دنیا یو داسې وسیله ده چې غواړي د طالبانو حکومت تر باندې کمزور کړي نو همیشه چې کله دا غوښتنه د خارجانو په جواب باندې راځي ډیر سخت عکس العمل ښکار کوي نو ست افغانانو یو ډله دې ته تیار شوی ده چې ولاړ شي د افغانانو د غوښتنې خپل په افغاني دود او کلتور باندې د دې سره شریکي کچيري مشکانې کړي ستو د کینات ورکو یادې مشتکینات راکړي
ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه کور ودان بریالي اوسئ تاسو ته ښه سفر غواړو او په خیر بیرته راستانه شئ
سلامت اوسئ سلامت اوسئ
د مهمو خبرونو سرچ کی اوري. د طالبانو رهبر ته د قطر سپارښتنه. د قطر صدر اعظم وی د طالبانو مشر ملا هیبت الله خنزاده ته په ښکاره ویلي چې د افغانستان نړیوال مشروعیت د ښځو او نجونو په تعلیم او کار پورې تړلی دی. په سولې او امنیت کې د ښځو ونډه. امریکا د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت د سولې او امنیت په ټینګولو کې د ښځو د ونډې د مضبوطولو لپاره یو نوی طرح اعلان کړی ده. او د افغانستان په خوست کې د کرکټ سیالۍ. خوست کې د دینی مدرسو او د خوونځیو د زده کوونکو ترمنځ د معرف جان په نوم د کرکټ سیالۍ پای ته رسیدلې ده. په دې سیالیو کې 28 لوبډلو ګډون کړی و.
سلامونه ستړي مشي. نن یکشنبه ده د سپتمبر 23 نیټه او تاسو د امریکا غا غاښنا ټلویزیون په دینیم سات پرونه کې د افغانستان اړوند مهم سیاسي اقتصادي او ټولنیز مسایل اوري او ګوري. اله د موږ سره اوسئ. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی د سی این این ټلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي چې افغانستان ته په خپل وروستي سفر کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خنزاده ته په ښکاره ویلي چې د افغانستان نړیوال مشروعیت د ښځو او نجونو په تعلیم او کار پورې تړلی دی. د قطر صدر اعظم دا ویلي دي چې طالبانو ته واضح ویلي چې باید د نړۍ سره همکاري وکړي. بلخوا انډونیزیا هم په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په حق ټینګار کړی دی.
د قطر صدر اعظم در روان میلادي کال د میمشتې په 12 نیټه افغانستان ته سفر وکړ او په کندهار کې د طالبانو لمشر ملا هیبت الله خنزاده سره ولیدل. خود دې غونډې ډېر جزئیات خبره نشول. اوس شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی له سینن سره په خپل تازه مرکه کې ویلي چې له هیبت الله سره د افغانو میرمنو د تعلیم او کار په اړه سپینې خبرې کړې دي.
موږ د کندهار په باسونو کې خورا څرګند دریز درلود. که تاسو غواړئ چې د نړیوالې ټولنې برخه واوسئ نو باید زموږ سره همکاري وکړئ. د دې لپاره چې ستاسو هیواد د قطر په شان یو ماډل مسلمان هیواد شي نو پکار ده چې تاسو زموږ سره یو ځای کار وکړئ.
خو طالبانو له دې غونډې وروسته نه یوازې پر ښځو محدودیتونه کم نه کړل، بلکې د هغوی سینګارتونونه یې وتړل او کابو شپې 10,000 میرمنې له کار څخه منع کړې. د امریکا په شمول د نړۍ ډېری هیوادونه دا په ښکاره وایي چې که طالبان مشروعیت غواړي نو میرمنو او نجونو ته دې د کار او زده کړو زمینه مساعده کړي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر هم د ملګرو ملتونو په غونډه کې د افغانانو څخه ملاتړ څرګند کړ او نجونو ته د زده کړو په حق ټینګار وکړ.
په افغانستان کې انډونیزیا به ډیره هڅه وکړي چې افغانانو سره مرسته وکړي او ډاډ رامنځته کړي چې د تعلیم د حق په ګډون د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی شوی دی.
خو د چارو یو شمېر شنونکي وایي طالبان به د میرمنو د حقونو په اړه هیڅ وخت هم د بهرنیو فشارونه ونه مني.
زما خپل عقیده دا ده چې طالبان به هیڅکله خارجانو ته غوږ ونه نیسي او نه به هم د افغانانو د بشر حقوق د خارجانو په سپارش باندې تامین کې. زما خپل عقیده دا ده چې طالبان تر هغه وخت پورې به اصلاح ونه مني تر څو د نن په افغانستان کې د افغانانو لخوا څخه منظم منسجم سازمان یافته فشار پر طالبانو باندې وارد نسی.
بلخوا د افغانستان لپاره د متحدي ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویست د ملګرو ملتونو د سرمشریزي پر مهال په جلا غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو له سفیر لانا زکی نویسی سره د افغانستان او افغان میرمنو او نجونو په وضعیت خبري وکړه. د طالبانو دینو چارواکو ویلي دي چې د افغان میرمنو او نجونو شرعي حقونو ته ژمن دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم تیرونه کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې لویدیځ هیوادونه په دې تورن کړل چې د ښځو د حقونو له مسالې څخه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو له مسالې ناسمه ګټه پورته کوي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو په مخ د خونځې تر باندې دورو سزنی خزینه خوونکې په خپل لګ خپل زده کوونکو ته تدریس کوي. زده کوونکو وي خپل همسنفیان یا ټولګیوالي او معلمان یې یادی. د وضعیت څارونکو په دې باور دي چې تر 2 کلن ځن وروسته د مکتبونو مسلې نه حل کېدل په دې معنی دي چې له دې موضوع څخه سیاسي استفاده کیږي. شمس آریان یې راپور لري.
سر په افغانستان کې د طالبانو لوري تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو بندیز تر دوه کلونو واوښت. خو ښوونکي او زده کوونکي د درسونو تر څنګ یو د بل د لیدو په ارمان هم د ناهیلۍ شپې سبا کوي. لیدا د مکتب ښوونکي و چې د مکتبونو تر بندېدو وروسته یې اوس په خپل شخصي لګښت تر شپږم ټولګي پورته شې ځینې زده کوونکو ته یو ښوونیز مرکز ایجاد کړی دی. لیدا وایي موخه یې دا ده چې د زده کوونکو تیر درسونه هیر نه سي.
قبل از همین حکومت امارت در افغانستان دمی مکاتب درس میدادم، مگم در حال حاضر بازم در یک مراکز آموزشی را ایجاد کردیم که همین شاگردان که از مکتب باز ماندن و یار ما تدریس میکنیم که دخترای می باشن که از مکتب باز ماندن یعنی بالاتر از صنف 6 دمی هستن که دمی محیط ما همه آنها را جمع آوری کردیم تا می درسایی را که می خواندن و یاد می گرفتن اما از یادشان را ما از می کوشش کردیم.
اغه لیلی دا د خپل زکوونکو د لوی ارمانونو خبره هم کوي. دا وایي چې هر سهار به د لوی مخ لپاره ورځ را پیلول چې اوس پر هغه امیدونو خاوري انبار دي.
یا بزرگترین آرزوی همه ما بود به خاطر که ما درس خوانده بودیم، زحمت کشیده بودیم، میخواستیم که مثل ما هم چون نفرایی باشه که جامعه ما را تغییر بدن، درس بخونن، زحمت بکشن، دکتر شون، معلم شون و یا هر دمیار بخشی که دوست دارن پیش برن. و همی که هر صبح ما از میخواب بیدار میشیم بعد از اینکه نماز و کار را میکنیم، اولین برنامه ما همی بود که باید از بریم به طرف مکتب و یک دنیا امید میرفتیم طرف مکتب.
خو د میرمنو پر مخ د زده کړو دا بند بهیر یوازې د ښوونکو تر ارمانونو محدود نه دی. د ښوونځیو زده کوونکي هم د خپل عام صنفیانو، معلمینو او لوی مخبار ماند حسرت اوښکې تویوي. دا زده کوونکي له طالبانو غواړي چې هر څومره ژر کیږي دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
که آرزوی تمام دخترای افغان بود که در آینده یک فرد خوب برای کشور خود، خانواده خود و مردم خود شد و یک دکتر، یک انجینر و یک معلم خوب شدن. و از وقتی که دروازه‌های مکتب بسته شده تمام دخترها امید خود را از دست دادن که ما نمیتونیم دیگه درس بخونیم. بله ما بسیار احساس بد داریم وقتی که در مکتب بودیم با دخترها درس خواندن ما، ما قسم صمیمیت ما فعلا نداریم با استادای ما که بودیم. ما بسیار احساس بد داریم که از همسنفی‌ها و استادای ما دور هستیم.
بسیار احساس باید میکنم بخاطر که سنفیم میبینم نیک یک سال مونده بود که من مکتب خلاص کنم برم که سنفیم پانتون بخوانم، نم دوری پانتون باشم که سنفیم استادای ما رو ببینیم. بسیار خوشحال میشیم برای فعلا، برای فعلا این استادای ما رو نمیبینیم بخاطر که مکاتب بسته است. من خواست ما همیست که حقوق زنها رو باید بهشان بیتیه، باید برم مکتب، کار، کورس، همه جای برم.
خوب لورته د پونتون استاد او شلمکی جاوید مومند وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندېدل چې تر دوه کلونو زیات وخت ونیوي د نورو اړخونو ور هاخوا په سیاسي مسأله بدله شوې ده.
ډیر زیات دوام وکړ چې دا دوام د دې لامل شو چې نور ډیر ستونزې له ځان سره وزېګولې. نو دا لازم وو او ضرور وو چې باید د دوه کال په لړ کې نصاب هم جوړ شوی وو که د نصاب ستونزې وو. خو زه فکر کوم یو څه سیاسي مسایل او څه فکري اختلافات دي.
تر دوه کالو زیات وسول چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د شرمنکو په باور چې د ښوونځیو تړل د بشري حقونو د نقص رو هاخوا به د ښځې نه طبقې احتیاج څو برابره زیات کړي. شمسارین، امریکا ژغ.
امریکا د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت د سولې او امنیت په ټینګولو کې د ښځو د ونډې د انسجام او قوت موندلو لپاره یوه نوې طرحه وړاندیز کړې ده. د امریکا غږ خبریالې ویرانیکا بلراس یې تفصیل رالیږلی او تاسو یې ژباړه اورئ.
ملګرو ملتونو د سولې نړیواله ورځ د سولې د ارمانونو د پیاوړتیا، اوربند او همداشان تاوتریخوالي ته د نه ویلو په هدف اعلان کړه. مګر دغه سازمان زیاته کړې ده چې ریښتینې سولې ته رسیدل یوازې په ځمکه د وسلو ایښودل نه دي، بلکې داسې یوې ټولنې ته اړتیا ده چې ټول غړي احساس ولري، وده وکړی شي او په دې کې د داسې چاپېریال جوړول یا رامنځته کول شامل دي چې خلک د نژادي توپیر نه پرته د مساویانه چلند نه برخمن شي.
په بحران کې په ښځو جنسي تیری او تشدد ادامه لري او تیری کوونکي مسؤول دي. سوله راوستونکې ښځې ځکه د انتقام سره مخ کیږي چې ظلم افشا کوي. ریښتینی مثالونه د نړۍ په شاوخوا کې په افغانستان کې وینو. هلته ښځې په زور په ټولنه کې منځوي کړي شوي دي او زیاتره دغه حالات نژادی تبعیض بولی. داسې ښکاري چې په سودان کې د ښځو او جنکو ژړا او فریاد سره د دې چې په ښځو ظلمونه او د هغوی کړاوونه ادامه لري څوک یې نه اوري.
د رومانی خارجه وزیر د رهبریت په مقامونو کې د خزو په وندې او د تصمیم گیری په چارو کې د نارینه و سره د خزو په مساویانه او مانادار وندې ټینګار وکړ.
اند ان اوردر فور دیس پروسس ټو بی
نو دا بهیر د بهتره ګرځولو لپاره د خزو او نارینه و ترمنځ جنسیت په اساس مساوات او شمولیت اساسي او بنیادی مسله ده. همدغه چې د تلپاتې راتلونکو لپاره د ماشومان او ځوانانو تعلیم ډیر مهم دی، همدغه راز د امنیتی مؤسساتو په شمول په مختلفو سکتورونو کې د لویانو او مسلکي خلکو تعلیم هم ډیر زیات مهم دی.
د امریکا د متحده ایالاتو خارجه وزیر انټونی بلینکن د خزو او جنکو د شمولیت لپاره د نړیواله مبارزې د پیاوړتیا لپاره یو نوې طرحه اعلان کړه.
یو کار چې مونږ یې د دې لپاره وکړو هغه د خزو سولې او امنیتی مرکزونو ملاتړ دی چې د حکومتونو د چارواکو او د مدني چارو د مبارزینو ترمنځ ارتباطات ټینګوي او په دې وسیله پر سولې او امنیتی پالیسیو کې د خزو د شمولیت په برخه کې د هغوی سره مرسته کوي.
خاغلی بلینکن زیاته کړه چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت به همدغه راز په همدې منی کې د خزو سولې او د امنیت په حق له د ملي اقدام او عمل نهایی پلان خبر کی.
It outlines how we'll incorporate
دا طرح هي چې موږ څنګه پر اطلنټیک کلونو کې په خپلو ډیپلوماټیکو دفاعي او انکشافي پالیسیو کې د خزو او جنکو نظریات شاملول شي.
پس کم یو میاشکې بعد د خزو سولې او د امنیت د وضعیت په حق له کلنای راپورټ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې شي. په دې راپورټ کې به هم د سولې د راوستو په هڅو کې د خزو د ګډون د پراخولو اړتیا واضح شي او د عملی کېدو د لپاره به تجویزونه او پیشنهادونه وړاندې شي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
ام د سیم چو اوریدل د افغانستان په وضعیت د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د قطر، اماراتو، پاکستان، ایران او نورو نړیوالو مشرانو خبرې کړې. ټول په یو خلوي چې طالبان باید د نجونو تعلیم او د ښځو کار کولو ته اجازه ورکړي. آیا په افغانستان واکمن طالبان به د نړیوالو د غوښتنو ومني؟ د دې او نورو اړوند پښتنو په اړه به د افغانستان د ولسی جرګې د پخوانی غړي کمال ناصر اصولي صاحب نظر واخلم چې په اسکایپ زموږ بلنه منلې. اصولي صاحب، ستړي مشي پروګرام ته پښتنم کوم وخت له کمی فکر کوي چې طالبان به دازل د نړۍ د مشانو دا غوښتنه ومني چې نجونی تعلیم او تحصیل ته پریدي او ښځې به کار کول ته؟
سلامونه تاسو ته، تاسو همکارانو ته، د تلویزیون کتونکو ته. زه باورمند یم چې فعلی حاکم سرپرست حکومت په افغانستان کې عالمانو مولوی صاحبان د نړۍ د اسلامي امت د اسلامي هیوادونو د علماو څخه ځانونه ډېر هوښیار ګڼي او سبب د اسلام د بدنامۍ هم همدا شوی چې یو مغالطه دلته راغلې ده چې د ښځې تحصیل مطلق په افغانستان کې بند شوی او په ټول اسلامي امت کې ورته اجازه ده. په افغانستان کې کلیوالي ځینې کلتوري مروج رواجونه د اسلام سره شریک شوي دي، نو په هماغه اساس باندې تر څو چې دوی ته په واضح ډول باندې دوباره دا د اسلامي امت عالمانو هیوادونو لخوا تشریح نشي، فکر نه کوم چې د اسلامي امت دا غږ به هم دوی بدرګه
کړي. ستاسو د خبرو څخه ښکاري چې طالبانو ته د فقه درس ورکړل شي، د سره په دې پوه شي چې بشري حقونه یا د ښځو حقونه څه دي. په هر صورت توضیحات ستاسو خپل کار دی که ورکوي. پوښتنه مې دا وه چې دا د نړیوالو دا ډول غوښتنې که چیرته ونه منل شي، دا به د طالبانو حاکمیت ته څه پایلې ولري؟
زه باورمند یم چې که هغه حقوقو ته د ښځو او د افغان ولس چې اسلام ورته اجازه ورکړې ده، دغه حقوقو ته افغان ولس لاسرسی ونه لري، نو د اسلامي امت اسلامي هیوادونه به په یوه غږ په طالبانو باندې غږ کوي او طالبان به انزوا ته ځي، چې دا بیا د ټول ولس د افغان ولس په نقص ده او دا نه باید چې داسې یو کار وشي، ځکه په افغانستان کې د افغان ولس سرنوشت اوس د فعلي حاکمانو همدغه طالبانو سره تړلی ده، چې دا زموږ او ستاسې د ټولو د افغان ولس په ګټه نه ده. ښه دا ده چې په افغانستان کې د اساسي قانون په رامنځته کولو سره او د دوی د افغان ولس او د ښځو د شرعي حق په ورکړې سره موږ د سمون په طرف لاړ شو، نه دا چې د انزوا.
یو بل اصولي صاحب، دا د قطر امیر ویلي دي چې قندار ته په خپل دی روسي سفر کې د طالبانو مشر ته ویلي چې که مشروعیت غواړي باید د نجونو تعلیم او تحصیل ته اجازه ورکړي. اصلا ستاسو په نظر څه علت دی چې طالبان تر اوسه پورې د نجونو تعلیم او د ښځو په کار کولو محدودیت ټینګ ساتلی دی او دریځ نه بدلی؟
د نجونو تعلیم او دولتي نظم د افغانانو حق دی. د دولتي نظم قانونمند کېدل د زموږ د ټول ولس حق دی. بنان دا اوس هم زموږ حقوق په دې نقص کې کې د افغان ولس او بیا د افغانستان کې د میرمنو چې تحصیل ته نه پرېښودل کېږي. زه فکر کوم یوازینی علت یې دا دی چې موږ په افغانستان کې مولوی صاحبان شتاخه علما هم شتون لري، مګر بعضي علما بعض مولوی صاحبان چې د عالمیت او د مولوی توب دعوا کوي، شاید دغه دودیز کلتور د کلی ځینې رواجونه د اسلام او د آیتونو سره ګډ کی او دوی په هغه باورمند اوسیږي چې اسلام دغه دی چې ښځه په کور کې کینوه، ښځه د صرف ډوډۍ پخوي، ښځه د غږ حق نه لري، او یو یو شپېته کلن پنځوس کلن دی د اتلس کلنې شل کلنې سره واده کوي، او په دې ډول د ښځه بې سواده وساتل شي. بنان دا ظلم ده، جبر ده، هم په اسلام کې هم په د انسانیت او بشریت له نګاه څخه ښه ده
پاکستان، ایران او د امارات مشران هم د افغانستان په امنیت باندې، په مجموع کې بشری حقوقو باندې او په دغه فقر او بیوزلۍ په اړه ډیری خبرې وکړې، ډیر معلومات ورکړل. ستاسو په باور د طالبان اصلا په مجموع کې څه غواړي چې ټول دنیا او خپل اکثریت خلک یې یو څه غواړي او دوی خپل دریز نه بدلی بل څکې؟
خا په هر صورت دلته ځینې هوادونه هدفونه هم لري. موږ پاکستان ته هیڅ وخت دوست نه شو ویلی، د دوی ټولې پالیسۍ ټول د غوې انعکاس هدفمند ده. دلته بیا د روسیې افغانستان د دوه امپراتوریو د وصل نقطه وه. په تېر تاریخ کې موږ لیدلی دي او اوس هم همداسې یو حالت روان ده، او روسیا د اسلامي سخت دریځو ډلو د حرکت څخه په د منځنۍ اسیا په طرف، بیا خاص ډول د روسیې په طرف ډارېږي. ترس موجود ده، هماغه ده چې یوز د کازان د فارمټ غونډه هم راغوښتې ده تر څو د فعلي طالبانو سره نږدېوالی پیدا کړي او دغه دوستي وساتي. طالبان د یوې خوا که قوي مقتدر دولت واړی هم او دغه کوي، ځینو مواردو کې اشتباهات شتون لري چې ولس فقر ته تللی ده. ولس د جمهوریت په وخت کې فقیر نه و، هلته په افغانستان کې پیسې شتون درلوده، کاروبار شتون درلوده، مګر د جمهوریت په تک سره ولس ولاړ هغه غربت ته چې په تیر عمارت کې وو. او دولت کې به مالیات راټولېږي، خو همدغه مالیات هم د همدغې ولس نه راټولېږي. د ولس پیسې نیول شوي دي، دا اوس دولت اجرا کوي نه، اما مالیات برعکس ترې اخلي. بنان دغه دولتداری باید قانونمند شي، چتر اساسي قانون ورته جوړ شي تر څو ولس ورسره خوشحاله وي.
بلی اصولی سے بھی مختصر جواب کرا ترا کہ د هل لار څه شد په مجموع کې د افغانستان د اوسنی وضعیت څوک د بین الافغانی خبرو تاکید کوي، څوک وایي چې یو منسجم مقاوم څوی اپوزیشن یا مخالف ډله باید ودریږي چې د طالبانو سره د غټول شینه مطرح کړل شي. یعنی هل لار چیرته ده، څنګه دغه حالت بنبست نه وتل شي؟
زما په اند باندې اصلا صاحب جنگ هیڅ وخت د حل لاره نه ده. په افغانستان کې نور باید د جنگ مخنیوی وشي، خو د ملا انحصار د قدرت ته هم باید خاتمه ورکړي شي، او دا خاتمه د قانون پر اساس وشي. د اساسي قانون جوړښت د حل لاره ده، او اساسي قانون هم زموږ او ستاسي ملي وثیقه ده او تلوه، او دغه اساسي قانون هم په هغه مرجع کې چې د احمدشاه بابا او میرویس خان نیکه د وخت نه راپاتې ده، لویه جرګه چې د ولس د اقشارو نمایندګان شتون ولري هلته تصویب شي.
مننه کمال ناصر اصولی صاحب، کورم ودان چې وخت مونږ ته بیل کو خپل نظریات هم شریک کړل، ډیره مننه. خبرونه ته دوام ورکو. د متحده عرب اماراتو د نړیوالو همکارۍ وزیر ریم ابراهیم الهاشمی د شنبې په ورځ یعنی پرونی د ملګرو ملتونو عمومي مجلس ته وینا وکړه. ویل چې متحده عرب امارات په دې باور دي چې په سوله ایزو لارو چارو ستونزې حل کېدلی شي. میرمن هاشمی ویل چې د سوله ایزو لارو چارو په وسیله د کړکیچونو حل کول ځکه مهم دي چې اوس وخت د هغې په وینا د هغوی په سیمه کې وسلې او د سخت دریځۍ نظریه بې حده زیاته شوې ده. د اماراتو دغه چارواکي د ایران څخه هم غوښتنه وکړه چې د متحده عرب اماراتو د دریو ټاپوګانو اشغال ختم کړي. د امریکا د دفاع وزیر لاید استن د شنبه په ورځ د امریکا د متحدینو سره د اړیکو ټینګولو په مقصد د افریقایي هیوادونو په سفر وتل. هغه لومړی په جوبوتی جمهوریت کې تم شو او وروسته کینیا او انګولا ته ځي. د دفاع وزیر به د جوبوتی هیواد د چارواکو سره د پوځي همکاریو او سیمه ایزو امنیتي ستونزو په اړه اوږدې خبرې ولري. او د کوزوو صدر اعظم د یک شنبه په ورځ یعنی نن ویل چې په یو برید کې یو پولیس وژل شوی او بل زخمی شوی دی. هغه د برید پړه پر گاونډي سربستان واچوله. صدر اعظم البن کورتی وویل چې نن سار 3 بجې د مرکز پریستینیا په شمال د بانسکا کلی کې د پولیسو پر یوې غزمې باندې د مخپټو مستکی وسلوالو دخوانه برید شوی دی او یو پولیس وژل دی. د سربستان رسنۍ ویلي د پیښې په سیمه کې سړکونه او سربستان ته تلونکي لارې بندې شوې دي. د دواړو پخوا نیو دښمنو هیوادونو ترمنځ وروستۍ بریدونو لامل په داسې وخت کې اختلافات زیات شوې دي چې اروپایي ټولنه یې د اړیکو عادي کولو لپاره منځګړي ټول کوي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موخته د یو موضوع ایواز یو اخ بیانګینو باور بایلو د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
ټاکل شوی سبا دوشنبه یعنی د سپتمبر په 15مه په افغانستان کې د پولیو ملي کمپاین پیل شي. د مسولینو په وینا د دې کمپاین لپاره ټول تیاری د وړاندنې بشپړ شوی دی او د اورزګان ولایت پرته به د افغانستان په ټولو سیمو کې تر 15 کلن کم عمر ماشومان واکسین او د ویټامین ای ګولۍ ورکړل شي. صحي مسولین د والدینو غواړي چې خپل ماشومان د واکسین په 3 ورځو کې خامخا واکسین کړي. منیر بهار یې نور تفصیل لري.
د پولیو په ضد د ملي کمپاین دوشنبه په ټول هیواد کې پیلېږي چې په ترڅ کې باید د 10 میلیونو په شاوخوا کې کم کې ماشومان د ګوزن په وړاندې په منظمه توګه واکسین شي. د خوست عامه روغتیا ریاست مسولین وایي یوازې د خوست په کچه به له 3,16,000 زیات کوچنیان د ګوزن په وړاندې واکسین کړي.
نن ورځ د 10 ونډې افتتاح وشو چې و وحشي وایرس چې موږ ماشومان دایمي په پل جوخته کوي. نن افتتاح وشو ثبوت هم بود شروع کیږي ان ای ډیډو چې په افغانستان کې په ټلو ولایت کې به شروع کیږي په خیس کې هم شروع کیږي ان شاء الله العزیز په دیغه ان ای ډی کې به درې لکا شپږ پته زرا کسون وړو مشمن
د خاغلی مندوزی په وینا د خوست په کچه د انکاری کورنوی شمیر تر پخوا کم شوی خو هڅه کوي د 15,000 په شاوخوا کې پاتې منکری کورنۍ هم د دې کمپاینونو په مرسته د واکسین تطبیق ته قانع کړي.
مخکې چې 8,000 ریفیوزل یعنی انکاری مشمون میګلرل ویس د 13 انډی کې 15,000 ترتی شي ول ان شاء الله العزیز میګ ډیر امیدوار یو چې په دې کې به 3,000 تر کم شي وي. میګ د خیر خلک سره چې ان کاریون ول غونډم کړی دي او د دېغه علماء وی دل یاره من دې سره خبره کړی دي ان شاء الله العزيز درې زره تبیر چټو.
اخوا د خوست ځای اوسیدونکو هم د کمپاینونو پر مهال صحیح رضاکارانو سره د والدینو په همکارۍ ټینګار کوي تر څو هیڅ ماشوم د ګوزن په مالولون کې ناروغي اختانه شي.
ارزو میک ته چې ټیمونه رغلی دي امشاه د پورا می خپل مشمون زکه چې میګیو خوریو دا پولیو د لوسا اوس کړیږي نه دی وجنه می ټول کلای شي دای د خپل مشمون چې دی په دا مهمه ورځو کې د کورونا بهر نه روبسي.
د یادونه ورده چې د روان 2023 زیګدیس کال په ورسیو څومیاشتو کې ننګرهار هغه ولایت شو چې د پولیو 15 پیخي پکې منست راغلی. خو د روغتیا نړیوال سازمان او ماشومان او د ملاتړ صندوق یونیسف یې د مخنیوي لپاره په حالو ځلو بوخ دی. منیر بهار، امریکا غږ، خوست.
خوست هم یاد کو خوست کې د دینی مدرسو د خونځیو زده کوونکو ترمن د معرف چم په نوم باندې د کرکټ سیالۍ هم شوې دي. د کرکټ دالس اوریزه سیالۍ د خوست ولایت د یو څو رضاکار ځوانانو د خوانه د خوست پوهنې ریاست او د کرکټ بورډ ولایتي ادارې په چوکاټ کې تنظیمي شوې وي. نور حالې پر راپور کې واوري.
د خوست د معرف جام د سیالیو تنظیمونکي وایي چې دغه سیالی د مدرسو او ښوونځیو ترمنځ د فاصلو د لمنځه وړلو او په ورته وخت کې ځوانانو ته د سالمې بوختیا رامنځته کولو په هدف جوړ کړی دی.
تقریبا د غلیک چې موږ پایکل په دغه غلیک کې زموږ سره تر اته وشتو شاو خلو ډلو ګډون کړیو، ولې په دې کې زموږ سره یو نو وخت او ابتکار هم دغه و چې په دې کې نه یوازې مکاتب بلکې مدارس هم شامل وو چې تقریبا د شاو خاتو پورې لس پورې لوبډلې هغه د مدارس او همدا شند دغه نور لوبډلې د خصوصي مکاتب او همدا شند دولتي مکاتب لوبډلې شاملې وي، ولې دغه لوب څخه هدف زموږ هم دغه تر څو د مدارس او مکاتب ترمنځ هغه د ځکهونکو ترمنځ مینا یواله او اتفاق رامنځته کړو، همداشن د دوی ترمنځ یو ساتیرا او یو هغه څه په برابر کوته ټول دوی تفریلا ملشي
لو بیا خو ډېر مخې زمونږ او د پهاسه توګه د لسی تور منځو ځکه چې دا یو شان لوبې زمونږ ترمنځ همغږي او اتفاق او داسې نور په جنگلوي کې ډېر مهمې اړیکې ارمنځته کولای شي.
دا چې دا لوبې لاګټاورې دي د مکتبونو مدارس او خصوصي دولتي مکاتبو ترمنځ مینا محبت زیاتېږي. ډېر خوښ یو د مریض جامعسلین څخه چې دا ټورنمنټونه په لاره اچول دي، موږ یې د دینه غواړو چې په راتلونکي کې دغه لوبې لا په لاره واچوي.
د خوست د بدني روزنې عامر عطاولا کډوال وایي چې د کرکټ برسره د سپورت په نورو رشتو کې هم د مدرسو د طالبانو او د ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ دا ډول سیالي جوړ کړي.
دا چې نن ورځ تاسو ولې چې ډېر ښه ان پی ایل وشو لار کده معرف جام کوم جام چې ډېر ښه نتیجه ورکړه، دا چې مخکې نه کالنۍ پلان لرو د ساخ کال پلان کې مداوا چې هم په کبډي هم والیبال هم فوټبال په دې ټولو کې موږ به د معرف سره د معرف په مشوره څنګه په څنګه د معرف جام په هر رښتا کې موږ ان شاء الله سر ته رسو.
د افغانستان د کورنی کرکټ مشر نظم جار عبدالرحیم زی وایي فیس کلاس سیالۍ روانې دي چې په خوست کندهار او ننګرهار کې کېدلې. په خوست او کندهار کې پای ته رسیدلې او په ننګرهار کې پایلوبه که خدای کول دوی ورځې کې دلته پیلېږي.
په خاص سره کوم پرتل کوي کورنی کرکټ کې ایونتونه هم ډېر سوي دي او دا نور ټول کمیونټونه او کلنۍ مهالوي شمن جوړ کړی اسکی جول دی ایونتونو لپاره غ ټول پخپل وخت سره سر ترسيږي. ټول کال تمنګ خیر سره پلان لرو چې په مختلفو زونونو کې دغه د فرست کلاس سیالي د لس ای سیالي او نېشنل ټي 20 سیالي هم پایل کو په مختلفو زونونو کې وکیږي. لکه یو دوه ولایتونو کې باندې کې یو زون ببل زون ته سفر کوي، بل نور ولایتو ته به سفر کوي چې سو مختلف آب او هوا اقلیم مختلف پیچس کنډیشن د ټول سره بلد سي او مسلسل به څو میاشتې خیر جریان لري.
د افغانستان د کورنی کرکټ مشر نظم جار عبدالرحیم زی وایي هڅه کوي چې نوښتونه وکړو ترڅو پرمختګ ته لاره هواره سي او نوښت باید ځای ونیسي. د زیاتوي چې بل کال ته موږ پلان لرو چې په مختلفو زونونو کې د اولې درجه سیالۍ، د لیسې سیالۍ او نېشنل ټي 20 سیالۍ هم پیل کړو. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
درنو لیدونکو، د پاکستان د لنډمهاله حکومت صدر اعظم ویلي دي چې په افغانستان کې امنیت یو ستراتیژیک ضرورت دی. موږ په دې اړه باندې د امریکا غږ په فیسبوک پاڼه باندې یو پوښتنه شریکه کړې چې د افغانستان امنیت یا وضعیت ولې پاکستان اندېښمن کړی دی. په دې اړه باندې تاسو کولی شئ خپل پوښتنه او نظریات شریک کړئ. موږ نیم ساعت وروسته هم دی اوس نه د امریکا غږ د آشنا رادیو په سپینې خبرې اړو کړه خپرونه کې د میلمنو سره بحث ته اږدو او ورسره خبرې کوو. اوس لپاره د آشنا ټلویزیون پښتو خپرونه باندې سره پای ته رسو. درنو لیدونکو، تر بل وختم په لوی او مهربانه خدای سپارو. خو لږ سات وروسته کولی شئ دری خپرونه هم وګورئ چې د امریکا غږ په پښتو او دری فیسبوک پاڼو باندې هم خپرېږي او په سټلایټ هم کتلی شئ. الله مل شي.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهنیمو تر لسو بجو.